سلامونه ستړي مشي اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي خبرونه کې موزه فرشته سهاګ د شمس الحق تازادات د تخنیکی چارو په سمبالک هر کله کوم پیل کې به خبرونه واورو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له لومړیو راهیسې په سختو بارانونو او سیلونو نږدې 40,000 کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبې پر خپلې ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي سیلونو ډېر زیان کورونو، کرنیزو محصولاتو او څارویو ته رسولی دی. اوچا وایي که څه هم له زیانمن شویو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي، خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه ویلي د افغانستان یو شمیر ولایتونو په راتلونکو دریو ورځو کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې وزارت په خبره د هلمند او د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو په ګډون پنشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې. په دې سیمو کې د خلکو غوښتل شوي چې د سیندونو غاړو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 1 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون ناوخته د سرپل ښار اړوند لاتی کلی کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو معمولا چلوونکي بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې پاکستان کې د تیلو پلورونکو د حکومت د مالیو لوړولو پر وړاندې د کاري اعتصاب غوښتنه وکړه، نن په دې هیواد کې یو شمیر د تیلو ټانګونه تړل شوي دي. حکومت د مالیو د لوړولو لپاره دغه نوی اقدام د دې لپاره کړی چې د مالی کسر د کمولو لپاره عواید زیات کړي. د پاکستان حکومت د عوایدو د راټولولو دغه ستونزمن هدف د دې لپاره ټاکلی چې د پیسو د نړیوال صندوق IMF نوې مرستې ترلاسه کړي، خو د حکومت دا کار د خلکو له غبرګون سره مخ شوی. یو شمیر د تیلو پلورونکو رویټرز ته ویلي له اسلام آباد او راولپنډۍ پرته د پاکستان په ټولو ښارونو کې د تیلو پلورونکو او د تیلو د توزیع ټانګونو اعتصاب کړی دی. پاکستان د سږنی مالی کال لپاره چې د جولای له لومړۍ نیټې پیل شوی د مالیو د راټولولو له درکه د 40 میلیارد ډالرو عواید د ترلاسه کولو هدف ټاکلی چې دا د مخکني کال په پرتله نږدې 40% زیاتوالی ښیي. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې رئیس ډیوډ بارني قطر ته ځي چې په غزه کې د اوربان او د یرغملو د خلاصون لپاره خبرې له سره پیل کړي. دا خبره یوې باخبرې سرچینې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط ریټرز خبری اژانس ته کړې ده او ویلي یې چې ښایي خبرې نن ترسره شي. دغه سرچینې ویلي چې بارني به د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی سره وګوري. د سرچینې په خبره د قطر صدر اعظم هڅه کوي چې د حماس او اسرائیلو اړیکې ورغوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ویلي د دوی مشر سید حسن نصرالله د حماس له جګ پوړي چارواکي خلیل الحیه سره په کتنه کې د غزې تړانګې پر وروستۍ وضعیت او د یوه اوربند په اړه خبرې کړې دي. تیر کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرائیلو پر برید سره د غزې جګړه پیل کړه. د دوی دواړو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو سره د دې ویره زیاته شوه چې ښایي په سیمه کې د جګړې لمن پراخه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د ترهګرۍ په ځاله کې د افغانستان د بدلېدو مخه باید ونیول شي. انتونیو ګوتیش د پنجشنبې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزې ته په خپلې وینا کې وویل په افغانستان کې داسې سولې او ټول ګډو ټول ګډونه حکومت ته اړتیا ده چې بشري حقوقو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. د طالبانو د حکومت ویان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي د اوپبخنې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټول ګډونه چې د دوی حکومت ټول ګډونه ده او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه باید ونیول شي. انتونیو ګوتیرش د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په څلورویشتمه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر اړتیا او د یو ټول ګډونه حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ چې په خبره یې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې سولې او یو ټولګډونه حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل ملګري ملتونه چمتو دي چې په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره مرسته وکړي. نوموړي ویل د هیوادونو لپاره دا مهمه ده تر څو د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د ورځنی ناسته د تیر چهارشنبې په ورځ د څو اړخیزو خبرو اترو پیاوړتیا د سولې او دوامدار پرمختګ لپاره هڅې په شوار سره پیل شوه. پرون د دې ناستې په ګډه بیانې کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار شوی او پکې ویل شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو یوازینۍ لاره ټول شموله حکومت دی چې د افغانستان ټولو سیاسيونو او قومونو ته پکې برخه ورکړل شي. دې ناستې ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي، هغه خبره چې طالب چارواکو په وار وار رد کړې ده. شهباز شریف ویل په ټوله سیمه کې سوله په همدې پورې تړلې ده. په دې ناسته کې د روسیې، هند، ایران، چین، قرغزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، منګولیا، آذربایجان، قطر، متحده عربي اماراتو، ترکی او ترکمنستان هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی و. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې څارونکي غړیتوب لري، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او په دې ناستو کې د ګډون حق نه ورکول کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د نړیوالو همکارۍ لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیډ اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغانستانه خپل ټول جرمني کارکونکي وباسي. خو د جی آی زیډ دغه پریکړه به د افغانستان او افغانانو لپاره څه پایله ولري او اندېښنې څه دي؟
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمنی ټولنې جی آی زیډ اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی به خپل ټول جرمني کارکونکي له افغانستان څخه وباسي او تر 2025 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکونکي نه ګماري. خبر پانا کی راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت ته په کتو د جرمني د حکومت د پریکړې لمخې به په افغانستان کې د جی آی زیډ فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نا دولتي ادارو لخوا تر سره کیږي. جی آی زیډ د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دی ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیډ ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپلو لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د ډیرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جی آی زیډ زیاته کړې چې جی آی زیډ زیاته کړی چې شته او پیل شوي پروژې لا هم پر خپل حال دي او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آی زیټ ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغیزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه یو له هغو کسانو څخه یم چې د جی آی زیټ له ټولنې چې و جرمنی موسسه د مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه دا ده چې که دا موسسه له افغانستانه ووزي او مرستې د بل چا په لاس کې شي څو لاسه به شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آی زیټ د پریکړې په افغانستان کې د دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د دوی یوې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکوونکي د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل به د سیمه ییزو کارکوونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آی زیټ کارکوونکي ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکوونکو او د دوی د کورنۍ ملاتړ او ساتنه وکړي
او خانوادایشان داشته باشند.
جی آی زیټ یوه جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسایینې، د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبسینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آی زیټ یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیټ په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
جرمنی د یو شمیر هغه افغان پناهغښتونکو د پناهغښتنې کیسونه رد کړي چې وسمهال په پاکستان کې دي او مخکې ورسره د منلو ژمنه شوې وه. د جرمنی یو شمیر رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي دوی کولی شي په هر پړاو کې پناهغښتنه رد کړي. په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال د جرمنی لخوا د دوی د پناهغښتنې د ردېدلو له امله خپله اندېښنه او ناهیلي څرګنده کړې ده. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته غوښ شو.
د جرمنی حکومت د یو شمیر افغان کډوالو د منلو په اړه پر خپلو ژمنو له سره غور کړی. د جرمنی ای آر ډی خبری رسنۍ د پنجشنبه په ورځ خبر ورکړ چې دغه هیواد د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړي، هغه چې مخکې د منلو ژمنه کړې وه. په دغه پناه غوښتونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په پاکستان کې جرمنی ته د تګ په هیله میاشتې او آن کلونه تیر کړي دي. په راپور کې ویل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لګواخ سره د مخ یو شمیر افغانانو غوښتنې منلې وي، خو په دغه هیواد کې لورستیو پیښو وروسته دغه وزارت په پاکستان کې میشتو افغان پناه غوښتونکو ته ایمیلونه استولي او د هغو د کیسونو درېدو خبري ورکړي. یو شمیر دغه افغان پناه غوښتونکو چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پناه غوښتنې رد شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځواب په ترلاسه کولو حیران شوي دي. له دې ډلې په پاکستان کې میشه او افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وایي لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یو ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره یې تازه یې د رد ایمیل ترلاسه کړی دی.
موږ له دې وضعیت اقتصادي، رواني او ټولنیزه ضربه ولیده چې له بده مرغه جبران یې سخت دی. زموږ ذهنونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او موږ لا تر اوسه خپل عادي حالت ته نه یو راستانه شوي. ډیره سخته وه چې د رد ځواب مو ترلاسه کړو. دا زموږ لپاره ډیر ناخوښه پیغام و.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتون کې وایي ل نږدې یو نیم کال رئیس په دې هیله و چې مثبت ځواب به ترلاسه کړي، خو تازه یې درد ځواب ترلاسه کړی. دا چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته یې وویل
ورستی تحولاتو زموږ پر هغه زحمات او زموږ پر هغه خواریو او زموږ پر هغه انتظار او زموږ پر هغه پیسو باندې چې موږ مصرف کړو منفي تاثیرات یې واچول، او یعنی ټول یې ضایع کړل. زموږ یو کال یو نیم کال دوه کاله وخت ضایع سو، ونه توانېدلو چې خپل مقصد ته ورسیږو.
جرمنی په داسې حال کې د دغو افغان پناه غوښتونکو غوښتنې رد کړي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته یې ژمنه کړې وه چې د 2022 کال تر پایه به هر میاشت زر افغان کډوال هغه هیواد ته لیږدوي. د ای آر ډی د راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې د شویو ژمنو له مخې المان ته لږ شمېر کډوال لیږدول شوي دي. نوموړي د دغه کار لامل امنیتي پلټنې بللي. په راپور کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله راغلي چې په پاکستان کې 3022 لګواخ سره مخ افغان کورنۍ اوسېږي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال اګست میاشتې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د جرمني په ګډون کډوال منونکو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پناه غوښتنې زیاتې شوي. ډېرې پناه غوښتونکي ادعا کوي چې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دندې له امله د طالبانو د حکومت له لوري د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. دغه پناه غوښتونکي چې د پاکستان په څیر په درېمو هیوادونو کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي اندېښمن دي چې د پاکستان حکومت هم بې اسناده افغان کډوال وباسي او د ویزو په تمدید کې هم چندانې همکاري نه کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټوکې چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخونه تر ما باندې. ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پر دې کتاب باندې.
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعرې چې دی په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبې کې هیڅ د ماسټري تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندۍ دی، شکر ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړې، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته ډېر اورینګ تنګیز ورکړ.
او د کلالۍ مومند لنډه کیسه لرو.
سیاله د کلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید د پیشلیک د کلمې له اورېدو سره د اورېدونکو پام یوې اکاډمۍ ته ور واوړي، خو داسې نه ده. دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجي ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوې ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه یې بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوکه د داود خان تیر پکښې کې د 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله. دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو
لومړی واکمنی شول هغه په چاپ شوې
دا درې ټوکې سه تاسو یاد کړل دا په څو مخې کې چاپ شو
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پر دې کتاب باندې
دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي خو بیا هم دا څو زره مخې سه تاسو یاد کړو دا ټول ټکونه شاید د خوم رسی دا تاسو سره
تقریبا د غونګي کیز د تنزو شپږ زورو تر ما باندې
دا مواد سم په دیتا راغونډ کړی دي دا ډیر زحمت غواړي ډیر کار غواړي نو او تر لاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي په دې برخه کې کتا سو لړ څه معلومات راکې څنګه مو تر لاسه کړی دي
شي بر سب ما ان سی په بوښنی کې کړی ده په نباتا د کوم مصری کړی ده اغه د ریسرچ میتډ مستخو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کوو نو د دې سره موږ هغه میتډ غوړه کړې دي د پرجدید دور باندې یو خو رسنی دی پریس میډیا ده هغه کې می نړیوال یو رسپانس دا اوسخه می خبرونه راټول کړې دي هغه کې فاینانشل ټایمز رسپانس د برتانیې ډیلی ټلیګراف دی د امریکای کریسچن ساينس مانیټر رسپانس د نیویارک ټایمز دی واشنگتن پوسټ واشنگتن ایگزامینر او داسې نور نیوزیک مجله او داسې سګر زم تقریبا سل سایټو نظم سره ست بیل بیل چې هغه تر ډیره اندازې مستند ورته ویلې سو یا هغه ډیر سره نه کړی دی خو اړیکې شې د خبر پسې ما خپل په ځین کې میارو ته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټی د نه پیل تو به بولی یا یو لور ته مایل نه د خبر راوخمه تازه فکر ولیکم دویم شی د ثور د کود اتا د شپې څخه ان د 8 اپریل د شپې څخه نو له ساو اتاه دا هغه څه بیا در 2003 مقال پوره بی بی سی امریکا ځه بی بی سی اردو په پښتو دوه لومړي پښتو ولا بیا ورسته اردو بیا ورسته پښتو رااله دری او کابل رادیو تهران رادیو جرمنی رادیو تقریبا د دې خبرو نه په درې زره شپږ سو کې ستان کرا ټول کړی دي په متواتر توګه دویمه سرچینه مې داغه ده دریمه سرچینه مې زه خپل تللې یم وار په وار تللې یم دا اشخاص سره مې مرکې کړې دي دا هغه مرکو پر بنسټ مې خبر دا خستې دي بیا نو په پاکستان کې جسارت ورسپانه د نوای وخت د مشرق ده جنگ ورسپانه دي دا پاکستان قومي ورسپانه دي په اردو د دې سره مې داغه کړې دي دا هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفیع صاحب دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یې شي مشورې راکړې دي اسانه په کابل کې راته پیدا کړې دي او په پېښور کې د علوم اکاډمۍ ته لار وسوله د علوم اکاډمۍ ته په ډېر وار وار ورغلی یم د بیلګې په توګه دا چې زلامین درې میاشتې زده و دا چې زلامین چې شپاړسم سپتمبر نولسوه نهاویا بیا درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه پنځه واره تللی یم کابل ته د علوم اکاډمۍ ته هغه وخت عبدالرفیع کار کوي نو په هغه کې مې بیلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونو مې په لاره ولیدل خصوصا د دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیرم راخستې دي دا خبرونه راټول کړي دي بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد راخستې دي بل بیا څه تاسو دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د جولو کولو پیښه هم په نت کې چې ساري په سیمه کې پیدا کیږي هغه هم کتلې دي دا هغه کې چان کړی دي چې باړلې دي څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښه راوړي دي یعنې زما وسوي دي چې برسب یو سرچینه مې نه د پریښې چې دا غوسته خمه کمی دی راځي
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شنه تاسو یاد کړل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی لیکن په اوسنی وخت کې کېدې شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړل لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات دغه ورسپانو را واخلي څوک لیکن د داوت خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو به ډیره سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي
زموږ یو شی ستاسو زلندن له زلندن د سنگاپور پورې وزیدل یم نور خلک چولار چې سیلونه کې سوغاتونه راوېزه په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکومه د خلکو سره مليدل پاره کې اوس د دې چې څه شاندار کتاب کولمړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای مګر دا دونکو وخت یو خوري هغه ملک تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس راځي بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد چې هغه لیکلي دی یو ډېر ځخین کتاب دی شپږسته و مخه ګرځته د افغانستان په حواله یا د څنړوالو کیس په حواله پاره کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نمیږي هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه یې ژباړلی دی یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دا ستاسو پیدا کړی دی دا مې ورکړی دی او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه دا د نو له څو وسلو ورسره څخه چېرلی په انګریزي کتاب دی درې چې شیل په پاکستان او افغانستان د پیښو مبا کې چاپ شوی دی نور د دې کتابونه چې هغه د تیش ورکړي دی اخبارونه د اخبارو کلکشنونه دي دا کړي دا اوس هم پیښه راځي دی د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه ډیر وخت دا کتاب دی راځو خو اړ یو دویم در دغه څلرم پنځم ټکونه چې دی هغه چاپ شوی دی ولې په هغه وخت مواد ما ماشر تاریخ سره دی ماشر تاریخ په شلیک ملکلې دی دا هغه پیښه ز خپل لګوایم او دا زری چې دی دا هغه په سم سرچینه کې تللی
تاسو د سپین مړې هغه ته اشاره وکړه د سپین مړې ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادای د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرری تاسو هیغه ته لار نه د کړي انلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کی ځکه لکه څنګه چې ما ورېدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډیر زیات معلومات خو نشته سوي دي
زه خو ډیر د ځدې زده دي زمون ژوند په یو ډیر پاسپات سیمې کې تیروم دا یې چې ما کم کار کړی دي ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان په شلیک ځل چې کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي څه مسیدي د پروپریډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي ډیر مهم کتابونه دي پاته دغه نیبراسکا پونتون دی په دې کې ډیر مواد افغانستان په اړه څه چې ما ډاونلوډ کړی دي بیا مې باړلې دي ډیر مواد سمسال په هغه کې یو چې ما لاس ترالي د کابل ټایمز کلکشن دی د 1900 د لسیز څخه راخستی دی بیا در څور په دتا پوری ډیر مهم ده غبي تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې ده چې څوک شان په شي کې دی په دې کې خو هر وایي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده چې په سبا د یو اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې یک لوست کم د سردار داوود د زیوال پر وخت د څور په دتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس بیساده ولا لس لنه و درې شدنه اصول کې و نارینه نیوی تیساده نا پوهی ولا نو د شیشتل کې دا هغه ویون کې نه یاغه خوم سره ما یو سکیه تر وسه دا روجان روان دي زموږ سی په ټولنه کې د علمي شانو خبرول او هغه ویل هغه چپول دې من کار دی نو موږ په دې لکه وا خپل تاریخي مسولیت تر سره رسو الله پاک به د زموږ سټي ټولنه په شعور وبسولې نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور تخپل په امرنه وکي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ اساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده ورزنی پیښې ده زموږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولر دی موږ د خپل اصحاب نسب مبارک مستند شي نه لرو. هغه وجه دا ده چې موږ تر وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولې، د کلام نه کار نه دی اخستی.
حاجی صاحب ولی محمد، مننه.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د جون په وبښتم ماشام، یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اطلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلش.
کړنګ بالا ایثار د کابل ته پزله جوړ باندې بالا تورتا او زه د دیوز له ولس خړ پړ انځور ته هم تر تور په خپل با تورتا او د آشنا یاد بدرګه د نکرم راته حیران پاتې ما تورتا او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یو ګلا تورتا او فانی ژوند ملنګي مزکا شکر چې خوې مې د بچا تورتا.
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامې تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونو لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق او ورځ تر بلې دا غښتلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شي د دې بازوق یا احتزاب خلک دي دوی تندل دي ادرس نه دخلو بکیږي.
شاعران د لوی او وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت وړګنی چې ځوانو استعدادونو ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په لوم شاعره کې واورو، لږه زه هم تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره. یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر په خي
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تن شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن درارمې ګران وطن، بل د مست مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایسونه تصویرونه آشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت وخت دې کړې ډېرې بس دې راکړه تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دې جوړ کړې هوا لدا شړې او دا وړې افغانستان.
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړ. او جون زلمی مو دنا وړار و جوخ تر څو می کا چې نو په دې شوم کې د پښتو پرابلم په یاران کې کوم ځان رکیبان خامخاوی ګل خامخاله دی په خاطه د ارزو پرابلم.
د سنزلګل اتلسمه مشاعره ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینی وطنی او عشقي شعرونه په خان داسترانم کړل چې د مشاعره فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوخی وړ وګرځیدل. د ننګرهار اوسیدونکو جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم ک
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې له دې تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال په نوم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ سرګردان ورپسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته؟ ګرځوم په اوبو مې خپله خاوره مسافره، راته ووایه یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته؟ او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لږ تودوخه ترېنه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لږ تودوخه ترېنه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر په 133 مخونو کې تیسس لیکلی دی. لاغلی گهیز څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون صاحب طوفانی د شعر نوستالژیک برخه څېړلې ده. دغه زما د موضوع د ازمه موضوع شوه. د تیسس د خپل دوه برخې لري، هم د کاون صاحب په ژوند باندې غږېدلې ما، او هم په د شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون صاحب په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې د دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصل کې مې بیا ورته نوستالوژي او د شعرونو کې نوستالوژي کې بیل کې ورته تشریح کړی دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته؟ هغه څه دي؟
نوستالژي خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژي برخه ډېر زیات د شعرونو کې لیدل کېږي. یعنی کډوالي خپل د نوستالژي لامل کېږي. بیا درد د دکې افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، د هغوی دا غوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کې دا ټول نوستالژیک دی. خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل ځای نه چې کله یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځای نه سره مخامخ کیږي، ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي. دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد، سوز، افسوس څخه ډک وي.
شیبجان کې هیڅ دا خود نوستالژي توضیح شول. خپل د کاون صاحب طوفانی په شعرونو کې همدغه اړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د دې شعرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواد بهر وي یغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور، د کلی، د ښار، د خلک کوم شان ډیر یاد شي.
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغوی یادوي، خپل وطن یعنی کله چې ما د دوی په شعرونه وسپارله وڅېړل، ما دغه نوستالژیک برخې بیا په څو عنوانونو باندې وویشله چې لومړی د وطن یادو، د وطن په یاد زښت زیات شعرونه ویلي دي. اوس هم که مونږ د کوم صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شعرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او دا نورو رسنیو کې خپرېږي، نو دوی که هم مونږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شعرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کاون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کاون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کاون صاحب باندې کار شوی دی، کاون صاحب داسې یو شخصیت دی چې باید پې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کاون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندو وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه. او ځکه مې دا وڅېړله چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعري په ډېرو څېړنو ارزي، د هغوی په شعرونو کې سمبولونو ته وګورو، د هغوی په شعرونو کې خپله د شعرونو فورمونو ته وګورو، آزاد نظمونه یې ده که غزل یې ده، یعنی ترکیبونو ته وګورو، یعنی د دو شعرونه د ډېرو څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنې پرې باندې وشي د کاون صاحب شعرونو
کې. شاعر یا لیکوال چې څه نوی لیکل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی؟
زه خپله له ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوی. ما خو دا سوچ چې کوم مقاله پر اکبر کارګر صاحب لیکلی وو او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی، نو هغه د کلیات د از کاون طوفاني صاحب د شعرونو کلیات د لاس ټولګې د شاعري چې دی ټول په دوو کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړي. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلود، نور د خپل کاون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړې، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر ورین تنګي ځواب ورکړ. او کله چې خپله انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي نو هغه خپله ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلې دي، تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې د بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخه پکې راوړو، کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس لاغه چې تایید شو بیا موږ وروسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. دې کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکوله، بل دا چې بورد ته یې د پانتون لخوا پرپوزل کتلو لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورکړ، بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی که هیڅ څه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کاون طوفاني د شعر نوستالژي برخه راسپړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سره مل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دنن هم تغشته دی. نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنی ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا
پښتنه کله ناکله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي بهیرونه څه ګټه کوي. دې ته لنډ تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر لغونډو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي له دوی به واورو.
داسې لنډه موده مخکې د څنګه کولای شو ماشومانو ته کیسې ولیکو لړۍ پیل شوې وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو ګټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنګونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندورې کړو، او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
اوس هم همدا کیسه له اغلی مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالی په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالی د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالی غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالی ته ورکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیالی په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپی ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالی په لوړ غږ وویل، همدا به جادویی ونه وی. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول: ستړي مشې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویی ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویی ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویی ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې: سیالې، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم. ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل: که اوبه پیدا نه کړو، تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه، په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په موسکا مننه وکړه: سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ
خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بلی اونی او بلی خبرونی مو خدای من.
Let me love.